دا مشال راډیو د امحال په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې د سهار 12 بجې دي. په دې خبري سات کې زپا امیر ساحل او ملیحا امیرزاده یو ځل بیا ستاسو ملګری یو. په خبرونه کې د بلوچستان نوی گورنر سوګند کولو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند خبری غونډه له بلوچستان د درې ډاکټرانو تختونې په قبایلی سیمو کې د امنیت په اړه د پښتونخوا گورنر سرګندونې په خوست کې د نرسانو له پوهنځي فارغېدل او د سوات لوچو او مندتو باغونو په اړه د رپورټونو ترڅنګ تبصرې او شننې هم لرو. خو تر هر څه مخکې له ملیحې امیرزاده د دې محل خبرونه وو.
السلام علیکم. په سر کې پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. محمد خان چکزی تیره ورځ د بلوچستان د گورنر په هیڅ سوګند پورته کړ. د ډاکټر شکیل افریدی د اپیل اورېدنه ځنډول شوې او نن په ایران کې ولسمشریز انتخابات کیږي. دا خبرونو تفصیل. محمد خان چکزی تیر مازیګر د بلوچستان د گورنر په هیڅ سوګند پورته کړ. د بلوچستان های کورټ چیف جسټس قاضی فایز عیسا په گورنر هاوس کې له محمد خان چکزی نه سوګند واخیستلو. د نوموړي تر حلف اخیستلو وروسته د صوبې وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ تیر مازیګر رسنیو سره په خبرو کې ویل
اچکزی صاحب کے الف لینے کے بعد
د اچکزی صاحب تر لوړی اخستلو ورسته عدالته د بلوچستان او پښتنو یو ډیره لوی غشتنه تر سره سو او په دې پریکړه د بلوچستان ټول بلوچستان پښتانه او آبادکار خوشاله دي. ټول جشن لمانځي او ماته یا پګړی هم را پرسر کړه. خدای دې وکړي چې زه د دې پګړی قدر وکړم.
محمد خان اچکزی د پښتونخوا ملي عوامي پارټي لومړی او د بلوچستان د صوبې درويشتم گورنر شو. په بلوچستان کې 15 کسان د کلا سیف الله او ژوب ترمنځ په سیمه کې تختول شوي دي. په سیمه کې د لویسو چارواکو په خبره په تختول شو کسانو کې د یو کلرک او ډرایور په ګډون درې ډاکټران شامل دي. د لویسو چارواکو د تختول شو کسانو کورنو تیر ورځ مشال ریډیو ته ویلي چې پیښه د شروع په ورځ مخې ته راغله خو تصدیق یې تیر ماښام شو. د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیې پی ایم ای جنرل سیکرټري ډاکټر آفتاب کاکر د پیښې په اړه تیر ماښام مشال ریډیو ته ویل
ڈاکٹر انور شبو زیدی ڈاکٹر نصر اللہ شبو زیدی اور ڈاکٹر ایاز یہ فاروق کلرک تھے یہ ڈرائیور دی لورلائٹ دغا روپ روانو لو پاتال روانو دا ڈاکٹر نور پروفیسر دی علیم تاج صاحب فاروق اگا مرسیو نو دی روانو اگا پاتال دی پر دکڑی دی
دی پی خبرا ترو سچا پغاڑا نداخستی. د ډاکټر شکیل افریدی د اپیل اورېدنه تر 13 جولای پورې سندول شوې ده. د ډاکټر شکیل افریدی وکیل سمیع الله افریدی تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل په پیښور کې د اف سی آر ټریبیونل عدالت کې تیر ورځ د افریدی د کیس اورېدنه ټاکل شوې وه. خو د یاد عدالت جج صاحبزاده انیس د پښتونخوا د کابینې د غړو د حلف اخیستلو په مراسمو کې د ګډون له امله مصروف و نو ځکه د کیس اورېدنه وځنډول شوه. ډاکټر شکیل افریدی د اسامه بن لادن د موندنو په لړ کې د امریکا سره په مرسته کولو تورن دي. د روانې میاشتې په 12 نیټه په د خیبر پښتونخوا د بجټ هونډه کیږي. د صوبې د قانون وزارت پرون د هونډې سمري د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله ته لیږلې ده. په دغه سمري کې د گورنر نخواست شوې ده چې د جون په 12 دی د صوبې د بجټ اجلاس راوبلي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. افغان حکومت له بګرام زندان نه د سباندې 2000 بیګونه افغان بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکړي. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر د خبر له مخې د بګرام جیل کمانډان جنرال غلام فاروق بارکسی پرون د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د عدلي او قضایي مجلس په غونډه کې خبرې وکړې. نوموړي وویل چې د روان کال اپریل میاشتې راهیسې له بګرام جیل څخه 2155 افغانان چې جرم یې نه دی ثابت شوی د قانوني پړاوونو له تیرولو وروسته د عدالت په حکم خوشي شوي دي. تیر ورځ د نړیوال بانک لخوا جاری شوی خبر پاڼه وایي نړیوال بانک د نړیوالې پراختیا ادارې لخوا د هیواد د خورا بېوزلو کورنیو د ټولنیز خوندیتوب او عامه تقاعد پروګرام د پیاوړي کولو له روانې پروژې سره نوره 12.5 میلیونه امریکایي ډالر وړیا مرسته منظوره کړه. د ټولنیز خوندیتوب شبکې او تقاعد د ملاتړ پروژه په 2009 کال کې د تقاعد پروګرام د ادارې پیاوړتیا او ډیرو غریبو کورنیو لپاره د ټولنیز خوندیتوب د یوې ازمیښتي هڅې په بڼه پیل شوه. دا پروګرام تر دې دمه په منظم او ډاډمنون کې ډول پرمخ تللی. په پام کې ده چې دغه پروژه د 2014 کال د جون په 13 نیټه پای ته ورسیږي. په ایران کې د ولسمشر محمود احمدی نژاد نه پسته هوا د راتلونکو صدر د انتخاب لپاره نن د رای اچولو سلسله شروع ده. په تهران کې د جمعې په سهار تر ووټ اچولو وروسته د هوا روحاني مشر آیت الله خامنهای د امریکا بیانونه رد کړل چې په جمهوري بنیادونو یې د ووټ د باور په اړه پوښتنې راپورته کړي. نظر پوښتنې ښایي چې د منځلاري ملا او د اټمي چارو پخوانی منځګړي حسن روحاني چې اصلاحات غوښتونکي ملاتړي دي دغه او د محافظه کار کاندید محمد واکر قالیباف ترمنځ به سخته مقابله وي. قالیباف د تهران اوسنی ښاروال او پخوانی امنیتي چارواکی دی. که په نننی انتخاباتو کې کوم یو امیدوار په اکثریت سره کامیاب نشي نو د جون په 28مه به دوه مخکښ کامیاب امیدواران له یو بل سره سیالي کوي. سپینه ماڼۍ وایي امریکایي پلټونکو دې نتیجې ته رسیدلی دي چې د شام حکومت څو واري کیمیایي وسلې استعمال کړي دي او دا چې امریکا به اوس د شام مخالفو ډلو ته په زیم رسور کول شروع کړي. د امریکا د قومي امنیت مرستیال سلاکار بن روډز تیره ورځ د شام د حکومت لخوا د کیمیایي وسلو د استعمال په اړه وویل.
The president has made a decision about providing more
دی وایولس مشه د مخالفو ډلو سره د لانو ملاتړ د کولو فیصله کړی ده چې لمخې به د اپوزیشن ستره پوزا شورا پوزي شورا یا اس ام سي ته نه پنيغه مرسته ورکړل کیږي. په دې کې پوزي مرسته شامل ده. د بیلابیلو وجوهاتو په بنیاد ز تاسو د مرسته په اړه نور معلومات نشم درکلي خو دا ویل به کافي وي چې دا بل هغه مرسته جدا وي چې مخکې مونږ اس ام سي ته ورکړې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وړاندې د کیمیاوي وسلو استعمال یو سره کرخه بللې و چې دغه په خبره د شام پښړه کې به د امریکا د زیاتې معاملې سبب وګرځي. او روسي خبردا د ترکیه وزیر اعظم رجب طیب اردغان د خپل حکومت پر ضد د دوه اونو راهیسې روانې مظاهرې د ختمولو په خاطر د حکومت ضد مظاهرچیانو سره لیدلې دي. خو داسې ښکاري چې مظاهرچیانو د مظاهرو د تحریک مرکز د استنبول د گیزی پارک نه د وتلو په اړه د اردغان خبرداري له پامه غورځولې. رپورټونه وايي په زرګونو مظاهرچیانو په تقسیم چوک او گیزی پارک کې شپه تېره کړه. په انکره کې د شپې ناوخته تر خبر وروسته د اردغان د ګوند ویان ویل چې ملاقات ګټور و خو د پارک نه د مظاهرچیانو د وتلو په خبره ټینګار وکړ. نوموړي زیاته کړه چې د عدالتي فیصلې او د شو وادو سره سم تر ریفرندم په پارک کې کومه نوې مدانۍ نه جوړیږي. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال راډیو اوریدل تاسو موږ په منځني سپښ پکسو یو وشکلو هټ سوري د بلوچستان نوی گورنر محمد خان اڅکزی د خپل دندې سوګند کړی دی.
آی محمد خان اڅکزی دو سولمنی سکوئر
د بلوچستان له بوري درې ډاکټران سره د یو محرر او ډرایور تختول شوی.
دوی له لورلای څخه د غږ روغ روان او دوی پرده کړی دی. دوی چا د دې هیڅ دا شین دی ګویل چې دا مشکل دی افغانې ما کړی.
د خیبر پختونخوا گورنر انجینر شوکت الله وایي د تیرو کلونو په نسبت اوس په قبایلو کې امنیتي وضع ښه ده. د مالیو نه ورکولو له کبله یو پختون ناروغ په سعودي عرب کې بند پاتې دی.
او زموږ لار په عربو کې دی او الته فایزي کې بند کړی دی او دلته اوس نه راپرېږي. نو زما دا درخواست دی چې هغه راپرېږي.
په خوست کې له پوهنځي نوې نرسانې فارغې شوې دي.
تعهد کوم چې موږ به خپل خدمات د خوست میندو او ماشومانو ته وړاندې کړو.
دل دے سر پرونے کی تبصرے اور شننی ہم لرول مشال راڈیو سرو سے لومړی موضوع ترازو د بلوچستان نوی والی محمد خان زغزی د خپل دند لوړه کړی ده. تیر مازیګر د لوړې کولو په غونډه کې د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ په ګډون نورو لوړپوړو چارواکو هم ګډون وکړ. تر غونډې وروسته مالک بلوچ خبریالانو ته وویل چې د اڅکزی په گورنرۍ پښتانه بلوچستان او اوادکاران ټول خوشاله دي. محمد خان اڅکزی د خان عبدالشهید خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی زوی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی ورور او د پاکستان پخوانی بیوروکراټ دی. نور تفصیل خدای نور ناصر راکوي.
محمد خان اڅکزی د جمعرات په مازیګر په گورنر هاوس کې د خپلې دندې سوګند پورته کړ چې پکې د بلوچستان د وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ په ګډون د ملیشا ځواکونو مشر میجر جنرال عبیدالله خان خټک د پولیسو مشر مشتاق سوکیرا د اسمبلی او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړیو او ګڼو پښتنو سپینژریو ګډون درلود. د بلوچستان های کورټ چیف جسټس قاضي فایز عیسا له محمد خان اڅکزی څخه سوګند واخیست.
محمد خان اڅکزی
اڅکزای د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لومړی او د بلوچستان درويشتم گورنر سو. د سوګند اخیستلو تر دې دستوري ورسته که څه هم پخپل گورنر محمد خان اڅکزی له رسنیو سره خبرې ونه کړې، خو د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ بیا رسنیو ته وویل د پښتانه گورنر پر اتاق نه یوازې پښتانه خوشاله دي بلکې بلوچستان هم همدومره خوشاله دي.
اڅکزی صاحب کې الف لینے کے بعد یہاں جو بلوچ پښتون کا
د اڅکزی صاحب تر لوري اخیستلو ورسته دلته د بلوچستان او پښتنو یو ډیره لوی غشتنه تر سره سو، او په دې پریکړه د بلوچستان ټول بلوچستان پښتانه او آبادکار خوشاله دي، ټول جشن لمانځي او ماته یا پګړی هم را پر سر کړه. خدای دې وکړي چې زه د دې پګړی قدر وکړم. ډاکټر عبدالمالک بلوچ له رسنوالو سره په خپلو خبرو کې زیاته کړه صوبایي کابینه به هم ژر جوړ کړل سي، او د روانې میاشتې تر دیرشمې نیټې مخکې به د صوبې کلنی بجټ هم پیش کړي. په کابینه باندې مو کار روان دی، موږ پرې ناست یو، او شاید چې په یوه یا دوه ورځو کې به یې اعلان وکړو. موږ خپله هم هڅه کوو چې ژر تر ژره دا کار وکړو، ځکه چې موږ به تر دیرشمې نیټې مخکې بجټ هم وړاندې کوو. د رسنوالو د دې پښتنې په ځواب کې چې د صوبې د گورنر او اسمبلی څه معنا چې د دې صوبې په اړه پریکړې اوس هم په اسلام آباد کې کیږي، د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ یې په ځواب کې وویل نه، داسې نه ده چې فیصلې په اسلام آباد کې کیږي. دا اوس د دریو ګوندونو ګډ حکومت دی، او همدا درې واړه ګوندونه هلته کښېني او دا فیصلې کوي. اسلام آباد نه، موږ په خپله خپلې فیصلې کوو. د ویلو وړ ده چې د بلوچستان نوی گورنر محمد خان اڅکزی د پښتنو د نامتو سیاستوال او لیکوال خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی مشر زوی، او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د چیرمین محمود خان اڅکزی مشر ورور دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټا.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان وایي ل امریکای د رازونو پټولو پاړه جواب غوښته دی، او د هغې ورسته به خپل پالیسی یا تګلار جوړ کړي. دا خبره د بهرنیو چارو د وزارت ویاند خبری غونډې ته د وینا په وخت کړې ده. تفصیلی له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل په خپل رپورټ کې راکوي.
د زیارت په ورځ مازیګر د خارجه دفتر ودانۍ کې د اونیزې خبري غونډې دوران د یو تپوس په ځواب کې د اعزاز احمد چودري وینا وه چې لا تر دې دمه ورسره دا تفصیل نشته چې امریکا د پاکستان کوم رازونه یا مواد ریکارډ کړي دي. البته د غلل کې د امریکا نه جواب غوښته دی. دی وایي
جیسے میڈیا میں یہ رپورٹس آئیں ہم نے فوری طور پر امریکی حکومت سے رابطہ کیا.
مطبوعاتو کې چې څنګه دا خبر راغې موږ په فوری توګه امریکی حکومت سره رابطه وکړه. دلته اسلام آباد کې مو د امریکی نظم الامور راوغوښتو، او د پاکستان نظم الامور امریکه کې چارواکو سره دا معاملہ راپورته کړه چې مونږ ته د دې وضاحت وکړي چې دا څه خبره ده، او د دې پس منظر راته وخایي چې مونږ بیا د هغې مطابق خپل پالیسی جوړ کړو. نو اوس مونږ د هغوی د جواب په انتظار یو.
آیا یو ملک یا یو تن کولی شي د خپل سلامتۍ په خاطر د بل ملک یا تن ذاتی موادو ته لاسرسي وکړي؟ په دې حکله مو د سیاسي او خارجه چارو د کارپو او پروفیسر ډاکټر رسول بخش رئیس نه تپوس سکون دوئے
کہ ہر ملک اپنے حالات کے مطابق جو اس کو
تھریٹس
ہیں خطرات ہیں ان کا جائزہ لیتا ہے.
ہر ملک دخپل حالات او خطرو مطابق جج اخلی، او دہی رستو چی هغه کوم اقدامات مناسب غنی هغه گامونا پورته کوي. دا یو نوی خبره ده، او نن سبا د انټرنیټ د لاسا د نړۍ د مختلفو ملکونو ترمنځ فاصله ختم شوې دي، او ظاهر خبره ده هر تن د سوشل میډیا د لارې یو بل سره رابطي کوي. نو ځکه هر تن کولی شي چې د بل چا ذاتی مواد ته ورسی. نو زویم دی کی داسې خبره نشته، نو څوک پچا بندیز لگولی شي، او نه د دې د پاره څه قانون شته. او دا یوازې امریکا نه بلکې د دنیا هر ملک کوي.
سب لوگ دنیا کے سب مالک
کرتے. د اعزاز احمد چودری وینا وا چې امریکایی خارجه وزیر جان کیری وا د روانې میاشتې په اخره کې د پاکستان دوره کوي. د غرنګ د یو تپوس په جواب کې د ویان وینا وا چې افغان ولسمشر حامد کرزی پاکستانی وزیر اعظم ته د کابل د دورې بلنه ورکړې ده، کوم چې نواز شریف قبول کړی، خو د دې د پاره لا نیټه نه ده ټاکلې شوې.
پختو وای مشال ریڈیو وار.
په بلوچستان کې نامعلومو کسانو درې ډاکټران تښتولې دي. چارواکي وایي دا ډاکټران لبوري یا لورلای ژوب ته روان ول چې وتښتول شول. له دوی سره یو محرر او یو ډریور هم تښتول شو دي. په دې ډاکټرانو کې یو ډاکټر انور دی چې د بلوچستان اسمبلی غړي عبید الله جان بابت ورور دی. بابت وایي هیڅ کس د ده د ورور تښتونې پړه لا نه ده منلې. نور تفصیل لسیمه د مشال اړو خبريال نیاز مسخیل راکوي.
د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیه پی ایم ای جنرل سیکرټر ډاکټر آفتاب کاکړ د ژوب لسیمه د ډاکټرانو د تښتونې د پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل
ڈاکٹر انور شبوزائی دی ڈاکٹر نصر اللہ جل زائی دی اور ڈاکٹر ایاز جی یو فاروق کلرک دی یو ڈرائیور دی دی لور لائٹ دغه روپ تروانو لو پاتان روانو دا ڈاکٹر مر پروفیسر دی علی امتاز صاحب فرقاغا مرسویو نو دی روانو آغا پاتالا دی پرد کردی دی
تیشتول سوی ڈاکٹر او د لورلای زیلی روختون مصر ڈاکٹر انور د پشتون ملت پالا پشتونخوا ملی عوامی پارٹی او صوبائی مصر او د بلوچستان اسمبلی غړی عبید الله جان بابت ورور دی. عبید الله جان بابت مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل تر دې دمه د پیښې په اړه جزئیات او مقاصد نه دی ورته څرګند شوی.
یوازې زمواري چانه د قبل کړی دا کی بس دا خلک دی سرکار هم دی ملیشیا هم دی دی
بلخواته د ژوبو کلاسیپولا ضلع چارواکي هم پیشه تاییدوي او وایي چې د تښتول سوو کسانو د رخلاصولو لپاره عملیات پیل کړي دي. یاد دوی بلوچستان کې لسه مودې راهیسې د ډاکټرانو د تښتولو لړۍ روانه ده چې زیاتره یې موخه د پیسو لپاره تښتول په ګوته سوي، خو تر دې دمه د دې تازه پیښې تر شا عواملو مقاصد نه دي معلوم سوي.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
امان الله خان یو ستر انسان
عظیم مرزا علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی په ارمانونو پوهېده.
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
قاضي صاحب حسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړي.
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسې یو شخصیت ور ورکړ.
خان شید مران داو چې له بولان تر چتراله دا باچی یو شي پښتو دی.
ملنجان د پښتنو په درد باندې دردمن
د پښتنو د علمی سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رېډي واوري. د خیبر پختونخوا والی انجینر شوکت الله خان وایي د 2000 زیږیز کال پرتلا وس په زیاتره قبایلی سیمو کې حالات ښه دي او د نامنې لقبلا ډیر بې کوره شوي خلک بیرته خپلو سیمو ته ستان شوي دي. گورنر شوکت الله خان له مشال راډیو سره د یوې ځانګړې مرکې پر وخت ویلي دي د ډرون حمله ورته تکلیف رسوي. له نوموړي سره د مشال راډیو خبریال مرکه کړې ده او په پیل کې تر د قبایلی سیمو د مجموعي امنیتي حالاتو په اړه پوښتنه کړې ده.
گورے جی 2008 او نن کی ڈیر زیاد فرق راغ لے دی. مثال طور مومند شو باجوڑ شو دی تبا سرے تلے نشو اوس الحمدللہ خلق ہم واپس شیوی دی التبا کی خپل جوندم کئی داسی خیبر تکو گورے یو تحصیل یا یو سب ڈیویژن کی مسئلہ شترے بل سائیڈ ستا ٹک ٹاک دی الحمدللہ بیادہ سی پا ورگزو کی زنی کڑی منگوز پدی کیو چی واپس کو اغزین ٹک شیوی دی بیا لور ورگزی کی چی دی اغین سر ڈسپلیسمنٹ شوی ندے نو پاکٹ شتا دے زنی زینو کی پرابلم شتا دے خو مجموعی طور برتا حالات نارمل سی تروان دی او نارمل سی بزاله او غنما چې کله منګ د خپل آی ڈی پی سی کوم راوتی دی چې دا په خپل ځای کو هغه ته ال تک کورونه برته په خپل زینو کې په خپل جونګړو کې اوسېږي وختلی خو بیغمتی نیو.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې کوم ډرون بریدونه کیږي پاکستان د خپل خود مختاری په ضد ګام ګرنی خو بیا امریکا وایي چې په دې کې ځنې مهم اهداف هم په نخه کړی دي. اوس پاکستان د غستون ز ډیر په شدت سره راپورته کړی ده نو تاسو په دې کې لس نظر لرئ
کم شی چې د ملک په خود مختاری او په سالمیت باندې یا د منګ په عزت باندې داغ لګي نو داغې شی مونږ ټول خلاف یو. دا سی نشی کی دے چی یو کار دی کی گی او مونږ دې ورته ګورو نو د دې خبره دا ده چې مونږ سره د دې دا خبرې وکړې شي زمونږ آرمی زمونږ لا انفورسمنٹ ایجنسیز د دې کیپیبل دي چې دا هر څه په کنټرول کې راولي او هغوی په خپله ان شاء الله لګیا هم دي خو لکه بیرونی لاس یا بیرونی جاز چې هغه راځي هغه ډېر تکلیف دې خبره ده.
اوس چې په خیبر پختونخوا کې کوم صوبایي حکومت ته د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ کې دوی وایي چې مونږ به طالبانو سره مذاکرات کوو، نو د دغې صوبې د یو آئینی مشر په حیث ورته تاسو څنګه ګورئ، او د گورنر هاوس په دې مذاکراتو کې څه رول وي او کنه؟
اوس پوری صدا سے رابطہ نہ دشوی چی دی سنگ مذاکرات بکئی سب طریقہ کاری چا سر بے کئی ہو دا خلق دا جنگ ختم ولی اغا کپ خبر ہوئی کاغ پ ناستی کاغ پرات لوئی کاغ پورت لوئی ہو دا آئین او دا قانون دا دائرے دا لاندی چی زما خپل امید داده که پی ٹی آئی که بل سوکی آگی ٹول دا خبر چی کئی اگر دا سی کئی چی لکه آئین او قانون دائرے دا لاندی منگ بدا سسٹم چلو گورا جی زمان دا وطن چی دے دا دا مشاورت دا جرگو دا خبر و وطن دے کدا سی گونڈے را بللی دا ٹولو گندونو دا دی رکھ خبر دا ام دا سی جرگی بانے بم دا سسٹمی جوڑی گی چی منگ بدا سوبانو را سنگا چلو دا قبائلو سسٹم بم سنگا چلو امن بسنگ راولو دا دا یو کس بانی نکی نئی واضح پا حکومت کی دا ٹول سٹیک ہولڈرز چی باکی شامل شی کسوک پا پارلیمنٹ کی دی کسوک پارلیمنٹ نبار پارٹیانی دی دا ٹول چی کی نو الحمدللہ یو حل بیرون چی
دا خیبر پختونخوا لگ گورنر انجینر شوکت اللہ سرمو دا مشال راڈیو ځانګړي مرکه اوریده.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
ونی زخبرونه جمهوریت تاسو پر اتلون کې غړی کې اوریدای شي. وس ورزو یو بل رپورت ته په خبر های کورټ کې د قبایلی سیمو ولس بنیادی حقوقو پاړه د یو غوښتنلیک اوریدنه شوه ده. په دې اوریدنه کې د پاکستان آئین یا اساسي قانون 246 او 240 ماده یا آرټیکلونه وننګول شول. د های کورټ مشر قاضي دوست محمد خان د دې غوښتنلیک یا پټیشن په اړه په راتلون کې اوریدنه کې د پاکستان لوی څارنوال یا اټارنی جنرال ته د حاضرېدو امر کړی دی. دوست محمد خان دا هم ویلی دی چې په راتلون کې اوریدنه کې د قبایلی سیمې خلک هم خپل دریځ ورکولای شي. نور تفصیل په دې اړه له پیښوره د مشال اړو خبریال غلام غوث راکوي.
تیره ورځ په پیښور های کورټ کې د قبایلی سیمو د ولس د بنیادی حقونو په اړه د یو رټ پټیشن اورونه شوې ده چې پکې د قبایلی سیمو په اړه د پاکستان د اساسي قانون آرټیکل 246 او آرټیکل 240 چیلنج کړی شوی دی، او د پیښور های کورټ چیف جسټیس دوست محمد خان د دې پیټیشن په راروانه اورونه کې د پاکستان مشر سرنوال یا اټارنی جنرال ته د حاضرېدو حکم هم ورکړی دی، او دا یې هم ویلي دي چې قبایلی ولس هم په راروانه نیټه دې کیس کې خپل دریځ وړاندې کولو لپاره پیښور های کورټ ته راتللی شي. په دې لړ کې په پیښور های کورټ کې مرستیال سارنوال یا سرکاري وکیل اقبال مومند مشال ریډیو ته وویل چې دغه پیټیشن په پیښور های کورټ کې د خیبر ایجنسی غوفران او داغه نورو ملګرو د پاکستان د فیډریشن په ضد داخل کړی وو، او د چهارشنبه په ورځ د پیښور های کورټ چیف جسټیس د پاکستان اټارنی جنرال ته په دې کیس کې د حاضرېدو حکم ورکړو.
د آرټیکل 247 د لاندې چې کومه په دې قدن لګېدلې سپریم کورټ او های کورټ خپل جورسډیکشن نشي اکسرسایز کولی، نو د دې باره کې هغوی ریټ کړو. نو په دې باندې چیف جسټیس وویل چې یاره په دې جون کې اوسه پورې پاکستان چې جوړ شوی دی، نو د دې هماغه د سپریم کورټ او د های کورټ لاسونه تړلي دي په 247 آرټیکل کې. ویلي چې زه څنګه دا څلورې صوبې د پاکستان یو حصه ده، نو قبایلي اصل ډکه زیات هم حصه ده، نو لحاظ چې دې خلکو ته څنګه بنیادي حقوق حاصل دی، نو پکار دا دی چې قبایلي علاقه جاتو کې چې کم خلک اوسېږي هغوی ته هم دا بنیادی حقوق حاصل دي.
د دین وړاندې هم د پاکستان په سپریم کورټ کې د قبایلی سیمې د ولس د حقوقو د خپو لاندې کولو په لړ کې د فاټا لایرز فورم لخوا دا ډول پیټیشن داخل کړی شوی و، خو لا تر دې دمه په هغه پیټیشن سره عمل درآمد نه دی شوی. په دې لړ کې د فاټا لایرز فورم یو مشر کریم محسود ایډوکیټ مشال رادیو ته وویل،
دغه بابت کې موږ لایسته مخکې سپریم کورټ آف پاکستان ته یو پیټیشن داخل کړی و، خو بدقسمتۍ نه هغه پیټیشن تر اوسه پورې بینچ ته فکس نه شو. هغه بینچونه په نورو ډېرو مسلو حکومتي مسلو کې مصروفې دي. خو دلته چې دا کم پیټیشن نور عالم خان ایډوکیټ داخل کړی دی، په حقیقت کې چیف جسټس پېښور هائی کورټ توجه د ځکه ورکړله چې یو خو قبایلي سیمې د دې صوبې سره لګېدلې دي، دویم دا چې چیف جسټس د دې ایریا نه خبر دی دلته په قبایلو کې
د ډیپټی اٹارنی جنرل اقبال مومند په خبره په قبایلی سیمو کې د ولس د بنیادی حقونو په لړ کې د دې پیټیشن را روانه او روانه به 14 ورځې پس په پېښور هایکورټ کې په داسې ورځ ترسره کیږي چې عدالت د نورو کارونو نه فارغ وي. او د اقبال مومند په خبره چیف جسټس دوست محمد خان دا هم ویلي دي چې د دې کیس د را روانې او روانې لپاره دي د قبایلی سیمې ولس هم خپل دریځ وړاندې کولو لپاره راوغوښتلی شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15300 15340 او په 15300 صافي اوریدل شي.
په لندن ریویو اف بوکس نومي مجله کې د لیکوال طارق علي لیکنه خبره شوې ده. طارق علي وايي په پاکستان کې ټول لوی سیاسي ګوندونه ولسته د اسانتیاو ورکولو پر ځای خپل ځانونه شتمنوي او ټولنې ته د ورپېښو بنیادي ستونزو د هواري لارې چارې نه عملي کوي. احمد شاه اعظمي د دې لیکنې مهمې برخې را اوروي.
لیکوال طارق علي په لندن ریویو اف بوکس نومي مجلې کې د چټلو او ګرانبای انتخاباتو تر سرلیک لاندې په مقاله کې لیکي، په پاکستان کې تر عام انتخاباتو یوازې 3 میاشتې وړاندې د کراچۍ او لاهور په کارخانو کې د اور لګېدو له امله په درزنونو کارکوونکي وسوځېدل او مړه شول، خو پر دغه پیښو یوازې افسوس وسو او د مخنیوي لپاره آن تر انتخاباتو وروسته هم د سخت قانون جوړولو خبره نه کیږي. په پاکستان کې د کارکونکو لپاره د نشت برابر د ساتنې انتظامات سوي دي او هغه ځکه چې پیسېدار کسان حکومت ته رشوت ورکړي تر څو په دې اړه قانون رامنځته نشي. د دې سربېره د روان کال د مارچ په میاشت کې د لاهور جوزف کالونی چې د عیسایانو کورونه پکې و د مسلمانانو د ویډل لخوا ورته اور واچول سو. دغه خلکو تور ولګاوي چې یو عیسایي کس د اسلام د پیغمبر د نامه سپکاوی کړی دی. که څه هم لګېدلی تور ناسم و، خو بیا هم یوې خواته هغه کس ونیول سو او بل خوا د عیسایانو آبادی ته اور واچول سو. د پاکستان سپریم کورټ د پنجاب پر حکومت او پولیسو نیوکه وکړه چې د ولس په ژغورلو کې ناکام شول او د 2009 کال د ګوجرال پیښ څخه هم سبق وانخستی، چیرې چې د عیسایانو کورونو ته اور اچول شوی و چې په نتیجه کې اته عیسایان مړه شوي او په درزنو ټپیان شوي و. لیکوالی کې د ولس دغه نمائندگان په حکومتي کورونو کې وسیږي او نوکرانې خدمت کوي، سرکاري پاسپورتونه په جیب کې وي او یو شمیر مراعات ورکول کیږي. دوی آن د بجلی بلونه هم نه ورکوي. لیکوال دی ولسمه په انتخاباتو کې د پاکستان پیپلز پارټي د ماتې په اړه لیکي چې د خپل اقتدار په وخت کې د ولس ترجیحات په پام کې وننیول او خلکو د مجبوری په خاطر خپل کورونه او ځمکې خرڅ کړي. د لیکوال په وینا په تازه انتخاباتو کې د پاکستان 55% خلکو رای استعمال کړي او د نواز شریف او شهباز شریف ګوند پاکستان مسلمي ګوند یې کامیاب کړي چې دوی ته یو بل چانس ورکړي چې د ولس ستونزې هوارې کړي. خو د نوو ټاکل شوو پارلماني غړو هدف هم د زیاتو پیسو ګټل او ځمکې ترلاسه کول دي چې دا ډول دوی په اقتدار کې پاتې شي. نواز ډله غواړي چې یو شمېر حکومتي محکمې شخصي یا پرایویټایز کړي، ځکه د دوی په وینا د کرپشن چانس به پکې کم وي. لیکوال لیکي په دوهم نمبر زیات رایت ترلاسه کوونکی ګوند پاکستان تحریک انصاف دی چې ډېری زیاړه سیاستوال په دې خاطر دې ګوند ته ورغلل چې د ګټلو چانس یې زیات وي. لیکوال د مقالې په پای کې څو پوښتنې راپورته کوي. آیا د پاکستان نوی حکومت به د توانایي بحران قابو کړي؟ آیا امریکا به په دې خاطر ډرون بردونه ودروي چې په بدل کې نواز شریف ته چانس ورکړي څو د 2014 کال تر پای نړیوال ځواکونه په خوندي توګه له افغانستان ووځي؟ آیا د پاکستان پوځ به په بلوچستان کې د بلوڅو تشتول او وژل بند کړي؟ او آیا سعودي به د مذهب او پیسو په استعمال سره د پاکستاني طالبانو کړنې بند کړي؟ د لیکوال په وینا شنونکي فکر کوي چې حالات به خراب نسي، خدای دې وکړي چې دوی صحیح وي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلیم په خو ګورې نو ته دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار زما د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات داسې دي سندري ویونکي دي او موسیقاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا او له دې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي
تاسو مشال راډیو ته غوښتا وسم وخت شوه دی په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې په کابل کې فیکس 12 بجې دی ل ملیه امیرزاده د دې محل د خبرونو لنډی زورو
محمد خان اچکزی تیر مازیګر د بلوچستان د گورنر په هیڅ سوګند پورته کړ د بلوچستان های کورټ چیف جسټیس قاضی فایز عیسی له محمد خان اچکزی نه سوګند واخیستلو نوموړي د پښتونخوا ملي عوامي پارټي لومړی او د بلوچستان د صوبې دروشتم گورنر شو په بلوچستان کې 15 کسان د کلا سیف الله او جوګ ترمنځ په سیمه کې تختول شوي په سیمه کې د لوی سو چارواکو په خبره په تختول شو کسانو کې د یو کلرک او ډرایور په ګډون درې ډاکټران شامل دي هوایي چې پیښه د شروع په ورځ مخې ته راغله هو تصدیق یې تیر ماښام شو د پیښې پر چانه د منلې د ډاکټر شکیل افریدی د اپیل اوریدنه تر 13 جولای پورې ځنډول شوې د افریدی وکیل اویل په پیښور کې د اف سی آر ټریبیونل عدالت کې تیر ورځ داغه د کیس اوریدنه ټاکل شوې وه خو د یاد عدالت جج د مصروفیت له امله د کیس اوریدنه ځنډول شوه د روانې میاشتې په 12 نیټه به د خیبر پښتونخوا د بجټ غونډه کیږي د صوبې د قانون وزارت پرون د غونډې سمري د خیبر پښتونخوا گورنر ته لیږلې ده افغان حکومت له بګرام زندانه د بیګنا افغان بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکړي د جمهوری ریاست د افغان ولسمشر د دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه وايي د بګرام جیل کمانډان جنرال غلام فاروق بارکزی ویل چې د روان کال اپریل میاشتې راهیسې له بګرام جیل تقریبا 2500 افغانان چې جرم یې نه دي ثابت شوی د قانوني پړاو له تیرولو وروسته د عدالت په حکم خوشي شوی دی په ایران کې د ولسمشر محمود احمدی نژاد نه پس د هیواد راتلونکي صدر د انتخاب لپاره نن د رایې اچولو سلسله شروع ده نظر پښتنې ښایي چې د منځلاري ملا حسن روحاني او د محافظه کار کاندید محمد باقر کالیباف ترمنځ به سخته مقابله وي سپین ماڼۍ وایي امریکایي پلټونکو د نتیجې ته رسیدلی چې د شام حکومت څو واري کیمیاوي وسلې استعمال کړي دي او دا چې امریکا به اوس د شام مخالفو ډلو ته په زیم رسته ورکول شروع کړي ترکیه وزیر اعظم رجب طیب اردوغان د خپل حکومت پر ضد دوه اونۍ راهیسې روانې مظاهرې د ختمولو په خاطر د حکومت ځینو ځایشیانو سره لیدلې دي دغه ملاقات په انکارا کې شوی دی
خبرونه مول بشال رادیو واوریدل وایاند و ملیحا میرزاده تاسو موږ په منځنۍ چپ شپږ سو یوش کیلو هرتز او ریز مکټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شي اوس وخت شوه دی د رسنیزي کتنی ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځي لورز پانو اداري راخستې دي او مهمه برخه په دې رپورت کې اوځای کړی دي
د پیښور نه خبرېدونکو د پښتو وحدت ورځپاڼه خپل اداري غلي کې چې په سوات کالام او تروړ کې د ټیټي درجه سیلاب په نتیجه کې د تګ راتګ لارې بندي شوې دي او د ترلاسه شوو اطلاعاتو تر مخه د 1300 ورځو د ګرمۍ په نتیجه کې د واورو ویلې کېدو له کبله په کالام او تروړ بهرین او مدین کې د سیلاب صورتحال پیدا شوې ده او په کالام او تروړ کې رابطه سړکونه اوبو وړي دي اداري وړاندې وایي چې د چارواکو لخوا د حفاظتي اقداماتو لړۍ روانه ده او په لوی شمیره خلک محفوظ ځایونو ته په کډه کولو مجبور شوي دي اداري مخکې لیکي چې دا رنګ د 13 ورځو راهیسې په نوخار 400 او ځینو نور ځایونو کې د سردریاب او خیالي سندونو د اوبو د کج زیاتېدو او د سیلابونو راتلو لپاره موجوده ده درې ورځې وړاندې د 400 ضلع په ځینو سیمو کې د سردریاب د اوبو د کج زیاتېدو نه وروسته صوبایي حکومت باور ورکړی دی چې دې لړکی به سمدستي ګامونه پورته کولی شي اداري وایي چې بلخوا د قومي وطن پارټي چیرمن او د قومي اسمبلی غړي آفتاب احمد خان شیرپا ویلي دي چې د ممکن سیلاب د تباہی نه د بچ کولو د پاره دی د خبرتیا مهم شروع کړی شي. افتاب احمد خان شیرپاو دا هم ویلی دی چې د کابل سیند سیلاب کې ورسته روزه اضافه کیږي او کوم علاقو کې چې د ځمکه نړیدل شروع شوی دی دغه علاقو کې دی بیړنی اقدامات وکړي شي. د ادارې په وینا چې د لړکی د کال 2010 په مهال په صبح خیبر پختونخوا او ټول ملک کې د سیلابونو تباہی د تیرو دریو کالو په جوړ شوی تاریخ کې خوندې ده. دغه تباہی د موجوده حکمرانانو او حکومت د پاره یو سبق دی. کدا ځل موجوده حکومت او حکمرانانو هم د تیرو حکمرانانو پر رنګ یوازې د اقتدار مزي واغستي او د ولس او ملک د تباہی څخه د ژغورلو د پاره یې د خپل ذمہواری احساس و نه کړو، نو بیا دې خبره کې هیڅ شک نشته چې خدای مکړه چې نر سره کېدونکې زیان به یقیني شي. اداریا اخیر کې لیکي چې د تیرو سو کلونو راهیسې په ملک کې دا خبره د اطمینان وړ ده چې جمهوریت په پاټلۍ سم روان شوی دی او بیا موجوده حکمرانانو خو دا ولې ورځې نه د ملک د بدلولو آواز پورته کړی دی او دې لړکې د عملي اقداماتو د لارې چارې هم رامنځته کوي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې باید حکومت د ممکنه سیلابونو د مخنیوي د اړوند خلکو د ژغورلو دپاره په هنګامي بنیادونو پاخه ګامونه پورته کړي. آج ولس پانه خپل ادارې کې لیکي چې د اربونو ډالرو قرض، توانایي بحران او په ورسه کې پاتې شوی بدحال معیشت سره د نواز شریف حکومت لپاره د کال 2014 او 2014 بجټ یو لوی چیلنج دی. خو وزیر اعظم د خپل ځان شروع وکړه او بیا په ټولو وزارتونو کې 30% اخراجاتو کمولو سره د دې خبرې اشاره ورکړه چې ټول قام به قرباني ورکوي. ادارې وایي چې اسحاق ډار خپل خطاب کې د غریب خلکو لپاره د درې مرلي کورونو جوړولو، 15 لک روپو قرض حسن ناور کولو او د بجلی د کمښت ختمولو لپاره 225 ارب روپو اعلان د ستاینې وړ دی. بل د سرکاري نوکرانو تنخواه کې اضافه نه ده کړی شوی خو وایي راتلونکي کال به دا برابر کړی شي. هم یو ښه اعلان دی. ادارې اخیری کې لیکي چې څنګه اعلانات دی بجټ کې وشو اوس باید چې حکومت په نرخونو هم نظر وساتي چې د جی ایس ټی یا بل یو ټیکس په نوم څوک نرخونه زیات نه کړي او دا به لا ډېره ښه وي چې تاجران او کاروباري رورولي هم د نورو خلکو په رنګ په ځان سخت تیر کړی او قربانی ورکړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی ټلګراف ورځپاڼې په پاکستان کې تر یوټیوب وروسته وسته ګوګل ویب پاڼې بندېدو امکان په اړه لیکنه خبره کړې ده. ګوګل ویب پاڼه پر انټرنیټ د بیلابیلو موضوعاتو د لټون لپاره کاریږي. ټایمز ورځپاڼه له 10 کلونو راهیسې په افغانستان کې د امریکا په قید کې د دوو پاکستاني وګړو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې له ملیحې امیرزاده اورو.
ډیلی ټیلیګراف ورځپاڼه لیکي یوټیوب چې د ګوګل کمپنی برخه ده د اسلام د سپکاوي د متنازع ویډیو په سر د ستمبر راهیسې په پاکستان کې بندې. دغه ویډیو په نړۍ کې مظاهرې را پارولې وې. ورځپاڼه لیکي اوس د پاکستان د انفارمیشن ټیکنالوژي او د مواصلاتو وزارت د یوټیوب نه دغه ویډیو د نه لرې کېدلو په صورت کې د ګوګل سرچ انجن د بندولو اشاره ورکړې ده. ورځپاڼه لیکي د دغه بندې سره به د کمپیوټر په ملیونونو استعمالوونکي د مشکلاتو سره مخامخ شي چې هر ورځ ګوګل سرچ انجن استعمالوي. بیا په خاصه توګه هغه کسان به هم متاثره شي چې د ګوګل ایمیل او سمارټ فون سافټویر کاروي. ورځپاڼه لیکي که څه هم کمپیوټر سره بلدو کسانو د یوټیوب د بندیز د مخه نیولو داسې لارې موندلې دي چې د بندیز باوجود یې هم استعمالولی شي، خو بیا په ملیونونو نور کسان د دغه بندیز نه تنګ راغلي دي. یوټیوب چې ورباندې ویډیوګانې کتل کیږي د اسلام د پیغمبر د سپکاوي د ویډیو پر ضد په نړیواله کچه تر مظاهرو وروسته په پاکستان کې بند شو چې په دغه هیواد کې هم مظاهرې شوې وې. ډیلی ټیلیګراف لیکي ګوګل د اعتراض وړ ویډیو د لرې کولو او یا په پاکستان کې استعمالوونکو ته په ویډیو د بندیز په حکله د پاکستان لخوا وار په وار شوې غوښتنې رد کړې دي، خو تر ویډیو چلیدلو مخکې خبرداری ورکوي چې د کتونکو په خپله خوښه ده چې کتل یې غواړي او کنه. په پاکستان کې په تیرو دریو کالو کې مخکې په فیسبوک او ټویټر هم بندیز لګول شوی. بلخو ټایمز مجله لیکي د بشري حقونو ټولنې د هغه کیس ته تحقیق په لړ کې په برېټانیا فشار اچول غواړي چې دوه پاکستانیان په 2004 کې په عراق کې تر نیول کېدو وروسته په افغانستان کې امریکایي جیل ته وسپارل شو. یونس رحمت الله او امانت الله علی د 13 کالو راهیسې بې له کوم توره او یا عدالتي کاروایې د افغانستان په پروان ولایت کې په بګرام هوایي اډه کې قید دي. مجله لیکي په جون 2010 کې د امریکا د پوځي عدالت د فیصلې باوجود د امریکا حکومت دواړه کسان په خوشي کولو کې پاتې راغلي دي. وړاندې د عدالت فیصله وه چې رحمت الله لخوا هیڅ ګواښ نشته او نور یې کېدول نه دي په کار. ورځپاڼه لیکي په 2004 کې په بغداد کې د امریکایي ځواکونو په ځانګړي عملیاتو کې تر نیول کېدو وروسته دواړه کسان امریکا ته وسپارل شو. دوی بیا د امریکا په یو خاص پروګرام کې شامل شو چې د نړیوال قانون له مخې د ترهګرۍ په تور مشکوک کسان په نړۍ کې پټو جیلونو ته لیږل کېږي. مجله لیکي په 2009 کې برتانوي چارواکو منله چې د دغو کسانو په ګرفتاري کې لاس لري او ویې ویل چې باور لري دواړه کسان د پاکستان د ترهګرۍ ډلې لشکرې ته یې باسره تعلق لري. خود دوانو کسانو کورنۍ دغه تورونه ردوي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
نن په ایران کې ولسمشریز انتخابات کیږي. په دې ترڅ کې په ایران کې د مهال هم د انتخاباتو لړۍ روانه ده. هلت خلک رائے ورچوي او نن بخپل مشران ځان ته ټاکي. په دې ټاکنو کې ښایي د اسلامي انقلاب له پیله تر اوسه په لومړي ځل داسې نوماند بریالی شي چې د مذهبي مشرانو اغیز به پنه وي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په دې اړه یو لیکنه خپره کړې ده چې ژباړه یې له نجیب عامر اورو.
واشنگټن پوسټ لیکي له تیرو څلور دیشو کلونو راهیسې په ایران هغه کسان حکومت کوي چې هم د ستر مذهبي پیشوا رول لوبوي او هم د ولسمشر په توګه مخې ته راځي. خو دا واري داسې ښکاري چې د جمعې د ورځې په انتخاباتو کې به یو بدلون مخې ته راشي. ورځپاڼه لیکي په ایران کې په پخوانیو انتخاباتو کې د ایران مذهبي پیشواګانو به په ښکاره په انتخاباتو اغیز درلودلو. دوی به خلکو ته سپارښتنه کوله چې خپل رایه چاته ورکړي او په دې توګه دوی به د دې خبرې تایید کولو چې غوره کاندید څوک دی. دا کیسه اوس هم روانه ده. سیاستوال هڅه کوي چې د مذهبي مشرانو ملاتړ ترلاسه کړي، خو دا نه ده څرګنده چې د رایو په صندوقونو به د دې تاثیر څومره وي. واشنگټن پوسټ لیکي په سګنیو ټول ټاکنو کې پر انتخاباتو د اغیز لرونکو مذهبي مشرانو ترمنځ اختلافات پیدا شوي. ځینو کاندیدانو بدون د دغو مشرانو د تایید یا ملاتړ نه میدان ته دنګلې دي. ورځپاڼه لیکي قوم د 1.2 میلیونه وګړو په درلودلو سره د ایران دویم ستر مقدس ښار دی. په دې ښار کې 50,000 امامان یا خطیبان دي. خو د فیزیه په نوم د یوې دیني مدرسې د زده کوونکو نه چې کله پوښتنه وشوه نو هغوی د انتخاباتو په ځای خپلو ازموینو ته ډېر اندېښمن وو. د سید جاسم تهامي په نوم یو زده کوونکی وایي، زه به رایه ورکوم، دا زما مذهبي دنده ده، خو تر اوسه مې پرېکړه نه ده کړې چې چاته به یې ورکوم. په مقاله کې راغلي که څه هم ایران د مذهبي خطیبانو هیواد دی، خو د ایران عمر خوړلي ستر مذهبي مشران په ځوانانو کم اغیز لري. سخ کال ځینو مهمو ځواکمنو مذهبي مشرانو د ولسمشرۍ لپاره د علي اکبر ولایتي د نوم تایید کړو، څوک چې د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د خامنایي د بهرنیو اړیکو صلاحکار وو. خو ځینو نورو بیا د ایران د روغتیا د پخوانی وزیر کامران باغیری نوم تایید کړو. خو څو ورځې پس کامران باغیری د ولسمشرۍ د نوماندۍ نه لاس په سر شو. داسې راپورونه وو چې ځینو مهمو باثره مذهبي مشرانو د سید جلیلی نوم غوره کړی، څوک چې د ایران مهم اټومي مرکچی دی. تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د افغانستان په خوست کې تر دوو کالونو زده کړو وروسته یو شمېر نجونې او ښځې د نرسنګ له مرکزه فارغ شوې دي. تیر ورځ د خوست د عامې روغتیا ریاست چارواکو له فارغانو وغوښتل چې د خپلو سیمو او ولسوالیو په روغتیایي مرکزونو کې د دندې واخلي چې ورو ورو ټول خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ولري او د مور او ماشوم مړینې کچ ټیټ شي. په دې اړه تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
په خوست کې د دوه کلونو زده کړو وروسته د نرس قابلیتګۍ له 15 دورې څخه 9 تنه ښځې او نجونې فارغې شوې. د نرسانو د فراغت په مراسمو کې د عام روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر هدایت الله حمیدی په خپلو خبرو کې ویل چې تر اوسه په خوست کې ولسو کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو کې نرس قابلیتګانې نه دي موجودي. دغه فارغین وغوښتل چې په خپلو ولسوالیو کې د دندې واخلي ترڅو له یوې خوا روغتیایي خدمتونو څخه د خوست د هرې لرې او نږدې سیمې خلک برخمن شي او تر یوه بریده د مور او ماشوم ژوند وژغورل شي او بل لوري ته نرس قابلیت او ته کافي معاشونه په پام کې نیول شوي او حتی د دوی محرم ته معاش او امتیاز په پام کې نیول شوی دی.
تقریبا اول سره موږ سپین لرو هیله من یم چې زموږ خویندې به وکولی شي او دوی به هغه ولسوالۍ ته چې دوی د هغې څخه راغلي دي ترسو زموږ اخیان دي چې په لره باندو کې دي د خدمت مزدور وګرځین.
د نرس قابلیتګۍ د مرکز مشره رابعه حلیم د یاد مرکز د 15 کلونو فعالیتونو د وړاندې کولو پر مهال وویل چې تر اوسه 1300 خزه او نجونې یاد مرکز څخه فارغې شوي او درې اتیا تنه یې عملا په روغتیایي مرکزونو کې دندې ترسره کوي.
خوست ولایت قابلیتګۍ مکتب چې په 2003 کال کې په خپلو فعالیتونو پیل کړی او دا تر اوسه غځېدلې ده. څلور دورې قابلیت فارغې کړې دي. په کتاب سره د خوست ولایت د میندو ماشومانو د میندو په کچه کې پام وړ کمښت راغلی دی.
فارغان په استازیتوب عزیزه وویل چې په دوه کلنه موده کې دومره څه زده کړي چې خویندو ته څناڅه معیاري خدمتونه وړاندې کولی شي.
د دوه کلو زده کړو وروسته او د عملي کړو سرته رسولو څخه هغه مهارتونه زده کړل چې کولی شو د هغې په واسطه یوې مور ته مسؤل او صحي خدمات وړاندې کړو. د خوست میشتو سره تعهد کوم چې موږ به د هر ډول ملي قومي او جوانی تبعیض څخه پرته خپل خدمات د خوست میندو
د ولایتي شورا وکیل زهرا جلال په خپلو خبرو کې نرس قابلګانو څخه وغوښتل چې له خپلو ناروغانو سره سم او صمیمانه چلند وکړي تر څو د دوی ډاډګیرنه ناروغ ته د درملنې لامل شي.
نړیواله کچه چې کوم میډوایف فارغې دي هیڅ د افغانانو نه سویه یې نوړه نه دی. صرف هغه اخلاقي رویه یې ښه دی. د اخلاقي رویه له مخې دی توانیږي چې ډېر څه وکړي. مریضانو سره رویه د صحیح کې سلوک د صحیح کې تر څو خپله د وایف لاس د مریض لپاره روحي ذریعہ شفا ګرځي.
د یادونه وړ ده په ټولیز ډول په خوست کې خلک د روغتیایي خدمتونو څخه پوره رضایت نه لري او غوښتنه کوي چې په روغتونونو او روغتیایي مرکزونو کې د روغتیایي خدمتونو لا ښه او معیاري شي.
مشال رادیو د مینی او رڼا زیر.
تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په منځني سپښ 22 کیلو هرتز او همداراز په مشال رادیو ټکی کام باندې اوریدای شي. د تازه خبرونو او تبصرو او شنونو زموږ د ټولو خبرونو لیست او د خبرونو تفصیل ترلاسه کولو لپاره زموږ د فیسبوک پاڼه هم خوښه کړئ او همداراز په ټویټر باندې هم زموږ فایل یا پروفایل چې دغه کړئ تعقیب کړئ. ګارډین ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي وسلوالو طالبانو د افغانستان په جنوب کې ښوونځي تړلی دي. ورځپاڼه د ملګرو ملتونو یو تازه رپورټ په حواله لیکي وسلوال طالبان په افغانستان کې ولسی وګړي په نښه کوي. ولسی وګړي یا وژل کیږي یا ویرول کیږي او یا هم ورباندې بیلابیل بندیزونه لګي. په دې اړه باندې ما دغه رپورټ ژباړه درته کړې ده. راځي شوې ورو برطانوي ګارډین ورځپاڼې د ملګرو ملتونو له یوه رپورټ مهمې برخې راخیستې دي او لیکنه یې ورباندې خبره کړې ده. په دې رپورټ کې راغلي وسلوالو طالبانو د افغانستان په جنوب کې تر هغې وروسته ښوونځي وتړل چې حکومت پر موټرسایکلو بندیز ولګاوه. طالبان د تګ راتګ لپاره موټرسایکل تر ټولو غوره وسیله بولي. پر ښوونځیو بندیز سمدستي دوه اثرات ولرل. یو خدا چې ماشومان له زده کړو بې برخې شول. دویم دا چې ډیرو بېوزله کورنیو ته خواړه ونه رسېدل ځکه چې ښوونځي د مرستو د ویش مرکزونو په توګه هم کارېدل. د ملګرو ملتونو رپورټ وایي د سکولونو تړل ښیي چې د افغانستان شخړه ډیره پیچلې ده. په دې هیواد کې د ولسي وګړو مرګ ژوبله زیاتېږي. رپورټ وایي ځایي وسلوال او نورې ډلې ولسي وګړي په نښه کوي. وسلوال ملکیان ویروي، زور زیاتی ورسره کوي او په هدفي وژنو کې یې په نښه کوي. ټولې وسلوالې ډلې له خلکو په زور پیسې اخلي. د ملګرو ملتونو تر دې رپورټ مخکې د سره صلیب نړیوالې ادارې هم په خپل یو رپورټ کې ورته خبرداري ورکړی ول. ملګري ملتونه وایي د خلکو ویرونه یا خو په هیواد کې له رواني شخړې سره مستقیمه اړیکه لري او یا هم په کلیو کې د قبیلوي دښمنیو یا په سیمو کې د واک ترلاسه کولو په صورت کې کیږي. ګارډین ورځپاڼې لیکي روان کال د افغانستان په روغتونونو کې ډیر داسې ولسی وګړي ورداخل کړل شوي دي چې په دې هیواد کې د رواني جګړې په پیښو کې ژوبل شوي ول. روان کال د ژوبل شوي ولسی وګړو شمیر د 2012 یعنی د تیر کال پرتله زیات دی. په لیکنه کې راغلي په هلمند ولایت کې د داسې ژوبل شمیر د تیر کال پرتله دوه چنده زیات شوی دی. په هلمند کې برطانوي سرتیري پراته دي. د ملګرو ملتونو رپورټ وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي له کبله ډیر خلک د هیواد دننه کډوال شوي دي. په لومړي ځل د هغو کسانو شمیر چې له خپلو کلیو نورو سیمو ته کډوال شوي له 15 لکه زیات شوی دی. ملګري ملتونو زیاتوي که څه هم له حکومت سره تر تړون وروسته وسلوال طالبان سلا شوي دي چې ښوونځي به بیرته خلاص کړي خو باید حالات وڅارل شي چې آیا وسلوال به په خپل کړي لوز ټینګ پاتې شي او کنه.
دا مشال ریډیو ده.
د سوات یوې کورنۍ غوښتنه کړې ده چې د دوی د کورنۍ یو مسافر او ناروغ غړی له سعودي عربه کور ته ورواستوي. د دې مسافر سړي کفیل حکومت ته مالیه نه ده ورکړې، یعنی ټاکس نه ده ورکړې، او همدا وجه ده چې د خپل کور ته نشستنې ده. د دې سړي نوم شیر علي خان دی او کورنۍ یې وایي چې نوموړی فالج وهلی دی او اوس کار هم نشي کولی. په دې اړه نور تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
سوات پریس کلب کې د بریکوټ سره تعلق لرونکی یو تن ارشد خان وایي چې د هغه 55 کلن رور شیر علي خان چې په سعودي عربستان جده کې ټیکسي ډرایور دی او د 13 کالو راسي مهنت مزدوري کوي، ولی اوس هغه ناروغ دی، فالج ورته شوی دی او د سعودي عرب حکومت هغه ته د کفیل لوجه پاکستان ته د راتلو اجازه نه ورکوي. هغه په دا اړه مشال ریډیو ته وایي
چې د کمپنۍ یو خپل دغه د سعودي قانون دی او د کمپنۍ کمپیوټر چې کم دی بند دی، دغه د ټیکس نور کول په وجه سره نمونږ دا سعودي حکومت ته آیا میرا ملک عبدالله ته دا خواست کو چې زمونږ د ډیرور هیڅ غلطی نشته دی، چونکه که غلطی ده خدا هغه د کپیل ده، نو دیدی مهربانی وکړه په دې غور وکړه زمونږ رور دنګ تر ولېږي چې مونږ د علاج وکړو.
په دغه مقاد د ناروغ تن سلور واړه ماشومان هم موجود وو او خبريالانو ته ویل چې د هغه پلار دې راخلاص کړی شي. په دغه کې د هغه یو زوی وای
زمانو حمزه دې او زمونږ پلار په عربو کې دې او التفایزي کې بند کړی دې او دلته وس نه راپریږي، نو زموږ د درخواست دې چې هغه راپریږي.
د خاندان د بشري حقوقو تنظیمونو سعودي حکومت څخه اپیل کوي چې خارجیانو لپاره دی قانون نرم کړی او د دوی مسلې دی زر تر زره حل کړی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال تر څنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
رویټرز خبری ایجنسی د پاکستان په هوایی ځواک کې د میرمنو پر ګډون او شمیري ولیکنه کړې ده. په دې لیکنه کې د یوې داسې پیلوټې خبرې اخیستل شوې دي چې اوس د هوابازۍ په ازموینو کې بریالۍ شوې ده. د دې هوابازۍ په خبره دوی له خپلو نارینه همکارانو سره د کار کولو پر مهال هیڅ توپیر یا فرق نه محسوسوي. بوروال کاکړ د دې مقالې له مهمو برخو سره.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د پنجاب له تاریخي شهر بهاولپور سره اړه لرونکي عائشه فاروق له هغو 900 ښځو څخه ده چې د 13 کالو په موده کې د پاکستان په هوایي ځواک کې پایلټې شوې دي. شپږویشت کلنی عائشه فاروق اجانس ته ویلی دی چې دوی له خپلو نارینه همکارانو سره د کار پر وخت هیڅ فرق نه ویني او هم هغه سی کار کوي لکه څنګه چې د دوی نارینه پالیټان کوي. اجانس لیکي په دې وروستیو کلونو کې د ښځو یو لوی شمیر د پاکستان په دفاعي ځواک کې شامل شوی دی، کوم چې د ښځو په اړه په رویو کې د بدلون نښه ده. طالبانو او فرقیزو تاوتریخوالو ته په اشاره سره عائشه فاروق وایي د ترهګرۍ او د پاکستان د ستراتیژیک موقعیت له کبله دا ضروری ده چې دوی تیار واوسي. عائشه فاروق ویلي د دوی په ټولنه کې زیاتره نجونه په دې اړه فکر لا هم نه کوي چې دوی دې پایلټ سي او بیا دې الوتکې وچلوي. د پاکستان په سرګوده کې میش د دې ملک د هوایي ځواک یو چارواکي نسیم عباس رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي چې اوس لوی شمیر ښځې په دې کې داخلي اخلي چې هوابازي زده کړي. د نسیم عباس په وینا اوس د پاکستانی ټولنې په فکر کې هم بدلون راغلی. رویټرز خبری ایجنسی لیکي دا مهال د پاکستان په وسلوالو ځواکونو کې شاوخوا 4000 ښځې دي چې زیاتره یا دفتری کار کوي او یا د صحت په برخه کې دندې لري، خو په تیره یوه لسیزه کې ډېری میرمنې د پاکستان په هوایي ځواک کې شامل شوې دي او ځینې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کوونکي ځانګړي ځواک هم اخیستل شوې دي. نسیم عباس وای 15 کال وړاندې د پاکستان په هوایي ځواک کې یوازې 100 شجوي او اوس یې شمیر 314 ته رسیدلی دی. د دې ځواک یوې بلې کارکوونکې انم حسن اجانس ته ویلي دي چې په پاکستان کې دا ډېره ضروری ده چې د خپلو پولو ساتنه وکړل سي او د ترهګرۍ له کبله دا د هر چا لپاره ډېره مهمه ده چې د دې برخه واوسي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د افغانستان په خوست ولایت کې د سولې مشاعره شوې ده. په دې مشاعره کې د خوست ګڼو شاعرانو او فرهنګیانو برخه واخیسته. دا مشاعره د سولې ونې د غونډو له سلسلې یوه وه. د مشاعرې ګډونوالو دا ډول غونډې د سولې فکر او نظر خپرولو په لړ کې مهمه ونډه بلونکې غونډې بللې دي. نور تفصیل د مشال راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست ولایت مقام په نوښت د سوري مشاعره چې د ګڼو شاعرانو، فرهنګیانو او سیمالو په ګډون جوړه شوې وه. شاعرانو پکې خپل او د نورو شاعرانو شعرونه، غزلې، د سوري په اړه نظمونه، بیتونه او هایکوګانې ولوستې. همدارنګه یو شمېر کسانو په زړه راښکونکي انداز یو شمېر کلامونه د ترنم په انداز ولوستل چې د حاضرینو د لاسونو په پړکا او پرلپسې چکچکو بدرګه کېدل. د ولایت مقام مطبوعاتي مسؤل مبارز محمد زدران وویل چې د سوري مشاعره د سوري اونۍ د پروګرامونو یوه برخه وه چې د پنج شنبه په ورځ د ګڼو شاعرانو په حضور
ولایتی ادارے د سولہ او ثبات د ټینګات او د دې پروسې سره د خلکو د هڅونې په برخه کې روانه ونې د سولہ په نامونو مولي واچ د غیپ ترڅ کې بلابل پروګرامونه تر سره شول. نن تاسو د دې شاهدان یستئ چې یو ډیره پراخه سولې زمو شاعرانو تر سره شو. په همدې کې زمو شاعرانو ورونو د سولې د پروسې سره د همکارۍ په برخه کې پزړپورې سولې شیرونه زمزمه کړل او زمو خلکو ته واقعیا چې د سولې په برخه کې یو پزړپورې پیغامونه ورکړل.
د سولې په نوم مشاعره کې شمېر کسانو د ترنم په انداز ځینې کلامونه زمزمه کړل چې د حاضرینو د خوښۍ وړ شول. لاهور جان عابد د خوست د وطن شاعر زید شانګار انتخابي کلام په ډېر ښکلي انداز وړاندې کړ.
د مینې زړې د ژوند پر دښته وکړې ټو دښته وکړې ټو پر ټول عالم باندې ناری ښا ګلاتا توایم ګلاتا توایم.
په مشاعره کې پرزګونو کسانو خپل او د نورو شاعرانو غوړ کړي شیرونه ورسره چې ګډونوالو یې ګرمه بدرګه کوله.
زه خپل غربت ته په دې یو وخت کې خیرا کوم چې کله کله مې ملنګ په دروازه ودرېږي او خلک خبر شو اوس تمام ریحان ته ووایه چې نور دې زمونږ د دروازې په مخ کې نه ودرېږي.
د مدني ټولنې فعال او په خوست کې د غرغښت په نوم د یو سیمه ایز تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل د سولې مشاعرې په اړه وویل چې دا ډول برنامې د سولې ذهنیت په خوراورو کې ګټه ور تمامېږي.
دا مشاعره ګورم داسې پیغامونه او داسې شعرونه پکې ولوستل شول چې واقعا د پخلاینو دپاره د جنگ د ماحول دپاره بهترین پیغامونه وو. نو که چېرته عمل هم د دپاره کار وشي زه فکر کوم دا به ډېر په ګټه.
د یادونې وړ ده په خوست کې ځایي ادارې روانه اونۍ د سولې په نوم نومولې ده چې د بېلابېلو حکومتي ادارو، مدني بنسټونو او یو شمېر خپلواکو شخصیتونو لخوا برنامې په لاره اچول شوي.
سلام غواړو په وطن وطن کې هزار وار د افغانانو مددګار شه پروردګار.
د یارانو مشال د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا
او نجیب عامر ژوندې بندر
د هر ګل پورس په 2 بجو
او د هر جمعه پر ورځ په 4 نیمو بجو.
د یارانو مشال
تاسو مشال راډیو ته وګیاست او سمو ښه ودی د دغه غړی د ورستی رپورت په سواد کې د الوشو او مندتو یا زردارال زردالانو ګنډ شمیر باغونه دي. د دې باغونو ساتونکو وایي دوی د میوه تر لاسه کولو پورې ډیر زیار باسي او کار کوي. د سواد الوشو او مندته د پاکستان مختلفو برخو ته وړل کیږي. باغوانان وایي دوی کله په خمه وخت هارونو تاسوي او کله په کاربایډ باندې پخوي. د سواد د الوشو او خوبانه په اړه د نیاز احمد خان دا رپورت اورو. خدای ادونه درته ضروری بولم چې دا د دیغه غړی او روسته رپورت ته پراتلو کې خبرونه کې بیا زما ملګری بوریوال کاکړ او ملیحا امیرزاده لتا سره یو درته خبرونه وړاندې کوي. نو راځي چې د لوچو او د خوبانه په اړه د نیاز احمد خان دا رپورت اورو.
سواد کې پلوې کچ نورو میو سره سره خوبانه او الوچی هم کیږي. د الوچو او خوبانو دغه باغونه د سواد بل بل سیمو لکه بریکوټ، چارباغ، مټه، خوازخیله او د تحصیل کبل یو شمیر سیمو کې دي. خوبانه او الوچی هر کال د جون او جولای په میاشت کې پخیږي او د زمیدارانو نه کاروباري خلک اخلي او بیا په خپل په پیټو کې بندوي او مارکیټ ته وړي. لکه د بریکوټ یو کاروباري تن په دغه اړوي
مونږ دا باغونه اخلو دغه سی بیا ګوډونه ورکو سره وته ګرو سمبالغ سپریګانې کو بیا دا باغونه کله راوړي بیا دا سې شو کو او بیا یک مزدوران کسان سره خپل کسان دي سره بازار کاری سره کاروبار سره کوي دغه خپل کسان بیا دا سې شو کو ډکو بیا اډم خپل ده پنده دی لګو به سره باد تیری ګوال دګي بیا خرسيږي چې کله نه باغونه غلې وشي کمره شي تشي نو لگ تاوان نیک منی خو لکه زیات تاوان زمونږ دی.
دغرنګا د سواد الوچی هم ډیره مشهور دي او د ملک بیلو بیلو سیمو ته وړی کیږي. د خبرې د چارباغ یو پخوانی د الوچی کاروبار کوونکی وای
منم دے محمد علم خان منگ دا کا تقریبا تقریبا در سلو قسم مالو باسو سڑ بیو باسو سپیٹے باسو پدے کے سب خراشی سمنگ پکار بیٹو پخاو دا منگ جلے گو پینڈے تا لاہور تا اسلام آباد تا او فیصل آباد دا کراچی پورے دا مال جی دا خلق وخی او دا ڈیر کلے میں ودا دے پسی خلق دخکت نم راجی دلتا دے باغونو تا زمنگ نا دے زین نم لیو منگ والا ختم لیگو.
د سواد خوبانی او لوچی ډیر زیات خلک خوخوي او د ډالۍ په توګه هم د باغونو مالکان خپل خپلوانو او دوستانو ته ورکوي. لکه د بریکوټ د یو باغ مالک چې وای
مانم چې په پورتاله ریټایر اسیسټنټ کمشنر یم بیا وخت مو سمره چې د باغونو موږ خرڅ کو بیا د مو سمره چې باغوان ته تیار سي هغه مارکیټ ته ورسي مارکیټ کې ځو هم ډیره فائدہ وکړي ته کم از کم ځایو یو باغ کې ځا یو تین لاک چار لاک روپے پیدا ہو سکم دوست پکی چہرہ
سواد کے د زراعت محکمے یو چاروا کے او د زراعت و ماہر فضل مولا وئی سواد کے اسم پلکنو ایکڑ ازم کا شاڑ دا او کچرے پتغ ازم کا میوی الگولش نو یو طرف تبا الستا خر روزگار ملاوشی نوبل خوابا د خوراک ضرورت ہم سہ دا پورے پورشی
زمن سر کم از کم دو لکھ ایکڑ زمن سر فالتو ازم کا پرتا او پدے باندې من خبا اون کو ولشو کمنگا دیلا د دریا سواد میں ڈرپ اریگیشن پذیری او بو کھیجولو بندوبس وګو راټول غرونه مونږ بات کو نو نه صرف دا چې دلته کې وځه مونږ د سمرا نان سکل لیبر چې دی هغه په دې کې جاب اپورتونټی مونږ دی چې دلته کې انډستریلایزیشن کې دی چې دلته کې زمونږ فوډ پیکینګ پیکیجینګ د یو لوی کاروبار شروع کې دی شي.
سواد کې دا وخت په بیلو بیلو سیمو کې د الوچو او خوبانو باغونه تیار دي او دغه میوې د ملک نور برخو ته د خرڅ لپاره هم لیږل کیږي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویو یا لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه څلوېښت او په پنځلس زره درې سوه شل صافي اورېدلی شئ.
دا مشال رادیو ده.